98 به ما پیام روان کنید. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم اجمل انت باشید. انت صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستاره فروخ خدمات اوریدونکو. وخت په افغانستان کې د سهار اتوجه شوې. د افغانستان د عالمانو د سولې کاروان وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د اوربند په د غوښتنې په خاطر د کوټې، پیښور او قطر دوهې ته سفرونه وکړي او هلته به له طالب مشرانو وغواړي چې اوربند او سولې ته غاړه کیږدي. دوستانو ستړي مشئ، دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. په افغانستان کې په ځانګړې توګه په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو د رواجولو د کمپاین په اړه په دې خپرونه کې ریپورټ لرو. نور ریپورټونه به هم ولرو، خو پیل خبرونه کوو. یو شمېر رسنیو ریپورت ورکړی چې طالبانو پرون په افغانستان کې له اوربند سره موافقه وکړه، خو وروسته د قطر د طالبانو د قطر د دفتر ویاندوی سویل شاین تیره شپه ناوخته وویل چې ځینې رسنۍ د اوازو پر اساس ریپورټونه خپروي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي د افغان هوایي ځواک په یو برید کې د دولت 12 وسلوال مخالفان په تخار ولایت کې وشلې دي. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې پرون یې د ځان د دفاع لپاره په عراق او سوریه کې د ایران په ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو هوایي بریدونه کړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي طالبانو پرون په افغانستان کې له اوربند سره موافقه وکړه. دا طالبانو لوري له اوربند سره موافقه له امریکا سره د سولې د موافقې لاسلیک ته لاره هواروي. اژانس په عین حال کې وایي چې د اوربند موافقه باید د طالبانو مشر تایید کړي. سره له دې باور کېږي چې د طالبانو مشر به هم له اوربند سره موافقه وکړي. دا نه د سرګند چې اوربند به د څومره مودې لپاره وي، خو ویل کېږي چې لږ تر لږه به لس ورځې نه وي. د اوربند په اړه د طالبانو له خپل منځي سلام مشورو خبرو سرچینو اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د طالبانو د مشرتابه شورا له وی ونې باسونو وروسته له اوربند سره موافقه کړې او مرکشي پلاوی بیرته قطر ته ستون شوې. مخکې په یو شمېر ریپورټونو کې ویل شوي وو چې د طالبانو د قطر د دفتر هیئت پر اوربند له خپلو مشرانو سره د خبرو لپاره کوټې ته تللې. د طالبانو د قطر د دفتر ویاندوی سهیل شاین تیره شپه ناوخته بې لیدې چې د اوربند پر سر د طالبانو په منځ کې د موافقې یادونه وکړي. په یو ټویټ کې ویلي ځینې رسنۍ د اوازو پر اساس ریپورټونه خپروي چې حقیقت نه لري. په همدې حال کې د طالبانو یو بل ویان زبیح الله مجاهد پرون د امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې د دله معلوماتو سره سم لا هم د اوربند پر سر د طالبانو د مشرانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. د ریپورټونو له مخې د مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر یو درې کسي سایت نږدې وونه مخکې د پاکستان ته تللی او هلته یې د سولې د لس ورځني اوربند د ټینګېدو لپاره د طالبانو له میشتو مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر غوښتنې سلام مشورې کړې دي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي افغان هوایي ځواک په یو برید کې د دولت 12 وسلوال مخالفان په تخار ولایت کې وشلي. 2010 پامیر قلی اردو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون ماسپخین افغان هوایي ځواک د تخار ولایت په دشت قلا ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو برید وکړ چې په نتیجه کې د دې ډلې د قاري حسن ګروپ 12 کړي وشل شول او 15 نور ژوبل شول. د لوګر چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د ولایت مرکز ته نږدې یو وشکلي له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاندوی څارمن شاپور احمدزی ازادي رډیو ته وویل دا کلی د تندر سلی ریش په نوم عملیاتو په لړ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو پاک شوي.
د لوګر ولایت مرکز اړوند د زرداد کلا او ساري سنگ او بابوس الوزي سیمو کې د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي چې دمګړی ګنشمیر کلی د طالب تر هغه لوشتون څخه پاک شوي دي.
د احمد سپوینا د عملیات جمعې په ورځ پیل شوي او په تصفیه کېدونکو سیمو کې به امنیتي پوستي جوړ شي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي پرون یې د ځان د دفاع لپاره په عراق او سوریه کې د ایران له ملاتړه پر برخمنې عراقي شیعه ملیشیا ډلې هوایي بریدونه وکړل. پنټاګون وایي په هغه ځایونو کې چې بمباری پرې شوي درې سیمې په عراق او دوه یې په سوریه کې دي. تر دې مخکې رویټرز خبري اژانس ویلي وو داسې ښکاري چې د سوریې پولې ته نږدې د عراق د لویدیځ په کیم ولسوالۍ کې د یوې ملیشیا ډلې پر مرکزي اډه د بې پیلوټ الوتکو برید شوی. د رويټرز خبري اژانس د ريپورت لمخې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بریدونو کې سوتنه وشل شوې دي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه مننه وکړه چې د ځانګړي سرویس لارې هغه معلومات ورسره شریک کړل چې لا کابل په روسیه کې د تورېستي عمل مخه ونیول شو. د روسیې ولسمشر دا مننه پرون له ولسمشر ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې کړې. د امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د کرملین له بیان سم دستي وروسته انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د فدرالي امنیت د خدماتو د عامه اړیکو د مرکز په قول وویل دوه تنه چې غوښتل د نوي کال په رخصتیو کې په سن پیټرسبورګ کې تورېستي برید وکړي ونیول شول. دا هم څرګنده نه ده چې دا دوه راپورټونه له یو بل سره تړاو لري او که نه یې لري. د کرملین د بیانیې پر اساس د ټرمپ او پوتین په ټلیفوني خبرو کې د دوو هیوادونو پر دوه اړخیزو علایقو هم د نظر تبادله وشوه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له بالتیک تر لیبیا پورې پر بیلابیلو مسلو ټلیفوني خبرې کړې. کرملین وویل دا خبرې پرون د برلین په غوښتنه شوې. د کرملین پر اساس دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د بالتیک سمندرګي په تل کې د نارت سټریم 2 نل لیکي د پروژې نور ملاتړ پکار دی. امریکا په وروستیو کې اعلان وکړ چې پر دې پروژې به بندیزونه ولګي. مرمن مرکل او د جرمني نور چارواکي د نارت سټریم 2 نلیکی پر ضد د امریکا له بندي سره مخالف دي. ټاکل شوی و چې دا نلیکی د 2020 کال تر لومړۍ پورې بشپړ شي. د امریکا ولسمشر وونه پخا پر دې پروژې بندیزونه تصویب کړل. د سعودي عربستان محکمې یو یمنی په دې تور اعدام په اعدام محکوم کړ چې تیر میاشتې په پلازمینه ریاض کې د یوې نندارې پر ممثلانو حمله کړې وه. د سعودي دولتي تلویزیون الاخباریه وایي په همدې پیښه کې یو بل تورن په 12 کاله حبس محکوم شو. د نومبر په 11مه پر هغه ځای حمله وشوه چې د دولت په کوربتوب یو تفریحي فستیوال پکې روان او په ژوندۍ بڼه خبرېده. تر دې پخوا سعودي پولیسو حمله کوونکي یو تن 3 کلن یمنی بللې او پولیسو هماغه مهال ویلي چې په پیښه کې 2 سړي او یو ښځه برسېرن ټپیان شوي دي. د اوکراین د حکومت چارواکو او دغه هیواد د ختیځ بیلتون غوښتونکو پرون د هورلی فاکلی ته نږدې د ټولو بندیانو د خوشی کولو او تبادلې بهیر بشپړ کړ. د اوکراین د ولسمشر دفتر ویل ټول ټال 200 تنه تبادله شوي. د هغوی په منځ کې د بیلتون غوښتونکو جنګیالي ملکیان او سرتیری شامل دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د افغانستان د بې طرف عالمانو د سولې کاروان وایي ډېر زر به یو شمېر دیني عالمان د سولې او اوربند د غوښتنو لپاره د کوټې او پېښور شوراګانو سربېره قطر ته سفر وکړي. پر دې موضوع په ریپورت سربېره اوري چې ریپورټونه ښیي د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې چې خلکو په کراکړه ورکړه پر پاکستاني روپیو کوله د افغانیو د رواجولو کمپاین نتیجه ورکړي، خو لا هم په دې برخه کې ځینې ستونزې شته چې هوارې غواړي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پرون په کابل کې د هوا د ککړتیا د کمولو هڅې پیل کړې. پرون دغلته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي مرستیال په ګډون یو شمیر هغه دوکانونه او کارځایونه وتړل شول چې د هوا د ککړتیا په برخه کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې خبرداري په پام کې نه ونیولې. په دې اړه به ریپورت ولرو. لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته لرو، که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام او همدارنګه د انصاف په لټه مهیاروي. دا افغانستان د بې طرف عالمانو د سولې کاروان وایي ډېر زر به یو شمېر دیني عالمان د سولې او اوربند غوښتنو لپاره د کوټې او پېښور شوراګانو سربېره قطر ته سفر وکړي. د دې کاروان یو غړي د کابل په نوي جومات کې یوې غونډې ته ویل سوله په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره غوره لار ده او دوی به امنیت د تامین لپاره له هیڅ حسې ډډه ونه کړي. امید زهیر ملې پاړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د بې طرفه دیني عالمانو د سولې کاروان هغه ډله چې تازه مټی به دوهلي څو په افغانستان کې اوربند او سولې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې وکړي. د دې کاروان غړیو د یک شنبه پورس په کابل کې یوې غونډې ته وویل دوی یو پلاوی به د سه شنبه پورس کندهار ته ولاړ شي او له هغې وروسته به کوټې ته سفر وکړي څو له طالب مشرانو سره وګوري. د دې کاروان غړی مفتی محمد بلال سفیر.
دغه به طرف علماء او د جملې نه به منګه سملګری انتخابو په خبر ته وزي الته به د طالبانو د کوم شورا چې دغه سره به خبرې کوي په قطر کې د دلته په کوټه کې د په بولدک کې دغه سره به خبره کوي چې تاسو هم دغه ملت خلک اسي په دې ملت باندې زړه وسوي او راځي د اول اوربن بیا ورپسې مذاکرات او په نتیجه کې چې سولې ته ورسیږي.
د افغانستان د بي طرفه دنیا لمانو لخوا یو پنځه ماده سپریکرلیک هم خپور شو چې پکې په اوربن ټینګار شوی دی. په دې پریکرلیک کې راغلي د سولې خبرې باید په پروژې بدلې نشي. سولې باید د اسلامي او فرهنګي ارزښتونو لمخې راشي. د افغانستان خلک او دنیا لمان باید د سولې په اړه له هر ډول پرمختګ خبر وي. اعلامیه زیاتوي د تلپاتې سولې دراتو لپاره باید ټول افغانان هڅه وکړي. د افغانستان د بي طرفه دنیا لمانو د سولې کاروان د سمحال د سولې دراتګ لپاره هلې ځلې پیلوي چې تازه یو شمیر سرچینو رسنیو ته ویلي یو شمیر مهم طالب مشران د لنډمهالي اوربند غوښتون کړي. خو د طالبانو رسمي چینلونو بیا ویلي تر اوسه د اوربند په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. په ورته وخت کې د کابل د دنیا لمانو شورا رئیس مولوي عبدالقادر در قانت دی غونډه ته وویل د افغانستان امنیتی سیاسي او اقتصادي وضعیت نازک دی او هرڅه ژر باید سوله تامین شي.
مامي لازم سلام مخوي
دی وایي موږ هم د اوس سوله غواړو. د جګړې خپلو لوريو بهرنیو د افغانستان حکومت او طالبانو ته زموږ پیغام دا دی چې هر څومره ژر کیږي نه وایي دا چې وبند کړي بلکې سوله ته سره ورسیږي. او د خبرو میست کیږي هر ورځ مزوانان وشل کیږي او بیکاری او فقر زیاتیږي. د افغانستان د بي طرف عالمانو د سولې کاروان د فعالیت لپاره وړاندې د سولې ولسی حرکت هم دوه کال مخکې په افغانستان کې د سولې دراتلو لپاره په خیابل سفر پیل کړ او بیل ابیل ولایتونو ته ولاړل. په ورته وخت کې افغانان هیلمند دي چې د سولې پورته شوی یو غوڼه ته لبیک ویل شي او هر څه ژر باید اور بند شي.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
زموږه آزادۍ رادیو ناوړی ریپورتونه خی چې د افغانستان په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې خلکو پکې راکړه ورکړه پر پاکستانی روپیو کوله د افغانیو د رواجولو هڅو او کمپاین نتیجه ورکړي. په ننګرهار، خوست، غزنی او یو شمیر نور ولایتونو کې دولتي چارواکو د پاکستانی روپیو پر ځای پر راکړه ورکړه کې له افغانیو څخه د کار اخیستو هلې ځلې پیل کړي. یو شمیر خلک وایي چې د کمپاین د جنسونو بیې لوړې کړي او همدارنګه د ماتو یا وړو افغانیو په پیدا کولو کې هم ستونزو سره مخ دي. خو ډېر نور ویلي چې دا کمپاین ښه روان دی او په دې برخه کې د ترویج لپاره د چارواکو او مدني فعالانو د هلو ځلو هرکلی کوي. عصمت ساروانی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې وایي چې سوداګر د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د پاکستاني روپیو پر ځای د افغانیو د رواجولو لپاره د سیمه ییزو چارواکو د هلو ځلو هرکلی کوي. په وروستیو ورځو کې د ننګرهار، خوست او یو شمیر نورو ولایتونو چارواکو د افغانیو د چلښت لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دغو ولایتونو چارواکي وایي چې خلکو د پاکستاني روپیو په ځای پر راکړه ورکړه کې له افغانیو څخه د کار اخیستو په اړه غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی دی. د افغانستان د سوداګری خونو مرستیال خانجان علي کوزي وویل دوی او سوداګر د دې اقدام هرکلی کوي.
تمات باندې مخکې خبرې شوې په درې څلورو ولایتونو کې او موږ د دې استقبال کوو چې دا کار چې وشي دا ښه خبره ده او بدون د دې نه بله چاره نه لرو چې زموږ خپله افغانۍ او کرنسي خپله ونه چلیږي په افغانستان کې موږ دپاره تاوان دی.
خو په عین حال کې له دې درکه اندېښنه وشو ده چې هغه اجناس چې پخوا په یو پاکستاني روپۍ پلورل کېدل اوس په یو افغاني مبادله کېږي چې له دې عمله د جنسونو بیه شاوخوا دوه برابره لوړیږي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل بیا وایي چې دوی د ستونزې ته متوجه دي او د افغانیو د رواجولو لپاره روانه هڅه بریالۍ ده. پرون د جلال آباد ښار صرافانو په دې اعتراض کې چې بازار ته په کافي اندازه افغانۍ استل شوي نه دي خپل دوکانونه تړلي وو. دوی ته وروسته د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د دې ستونزې د ژر حل کولو ډاډ ورکړ. ښاغلی میاخیل له صرافانو سره له غونډې وروسته تیر ماخوستن آزادي رادیو ته وویل چې له یو لړ ستونزو سره سره د ننګرهار خلکو د افغانیو د ترویجولو د هڅو هرکلی کړی دی.
بازار کې ګرځېدلم، د خلکو نه مې هغه خپل عمل لیدلی دی او د خلکو اراده مې لیدلې ده. د 90% نه زیاته کامیابه ده په ننګرهار کې. البته بعضې تخنیکي ستونزې خامخا دغه لویه پروسه چې ته عملي کې موجود دي چې اول وخت کې وړو افغانیو موجودیت او د هغې تقسیم.
د ننګرهار والی د افغانیو له ترویج سره د نرخونو د لوړې دو په باب د خلکو د اندیشنې په اړه وویل.
نو نرخونه باید تغییر ونه کړي، که په فایل یو چیز په سل کلداري اوس باید په 50 افغانۍ وي، یعنی دا ساده حساب دی که ترانسپورت دی که نور دی. البته بعضې وخت کې بعضې کسان په کوم ځایونو کې شاید قیمتونه لوړ کړي یا په لوړ بیه خرڅ کړي، نو زمونږ عامه پوهاوی خلکو ته دا دی چې نرخونو په مقابل کې دیو باید ټول نظارت وکړي چې نرخونه اضافه نه شي.
په همدې حال کې د غزنی د والی ویندوی عارف نوري وایي په تیره یوه اونۍ کې په غزنی ښار کې 50 دوکانونه په دې خاطر تړل شوي چې د افغانیو پر ځای پر پاکستانی روپیو سودا خرڅوله. د ښاغلي نوري په وینا د هغو دوکاندارانو چې په پردیو اسعارو راکړه ورکړه کوي پلورنځي د درو ورځو په مخه مهر لا کیږي. خوست افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پاکستانی روپیو د چلښت یو بل مهم ولایت دی. د دې ولایت والی حلیم فدایی آزادی رادیو ته وویل چې په ولایت کې د افغانیو د دو ډولو هڅې د خلکو د ملاتړ له کبله سل په سلو کې بریالۍ دي.
په خوست کې د افغانیو د ترویج هڅې 100% بریالۍ دي، ځکه چې هم ولسی ملاتړ او هم ولسی ذهنیت او هم دغه فضا او چاپیریال د دې لپاره آماده ده، تیار ده، او د خوست له خار نه مطلق 100% کالدار ورکه شو او خلک اوس په افغانیو راکړه ورکړه کوي.
همغه چې په ننګرهار کې د افغانیو ترویج پر لغمان، کونړ او نورستان اخیز لري، ویل کیږي چې په خوست کې د افغانیو ترویج پر ګاونډیو ولایتونو لکه پکتیکا او پکتیا مستقیم اخیز لري. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي په ننګرهار کې د افغانیو چلش په نورستان کې چې مخکې هم تر ډیره پر افغانیو پکې راکړه ورکړه کېده مثبت اغیز کړی دی. د افغانستان د سوداګری خونو مرستیال خانجان علي کوزی سره لدی چې د افغانیو د ترویج لپاره روان کمپاین بریالی بولی وایي چې دا هڅه کافي نه ده او باید په لویدیځو ولایتونو کې د ایرانی ریال پر ځای هم د افغانیو د دودولو لپاره کار وشي او په ننګرهار، خوست، کونړ او غزنی کې پیل شوی کمپاین کندهار او هلمند ته هم وغځول شي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په رون په کابل کې د هوا د ککړتیا د کمولو هڅې زیاتې کړې. د دې ادارې ویاند وایي د کومو کسانو چې د هوا د ککړتیا د کمولو په برخه کې د دې ادارې خبرداري په پام کې نه دی نیولې، قانوني چلند به ورسره وشي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د ولسمشر د سپارښتنې له مخې به د هغو کسانو پر وړاندې چې هوا ککړوي اقدام وکړي. د دغه ادارې ویاندې لیلا سامانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د چاپیریال ککړونکو ته چې خبرداری ورکړل شوی هغه پای ته ورسېد او دغه ادارې اوس پر وړاندې عمل کوي.
معمولا به شهرک ها اکثریت از مردم ها قدرتمند
موگ اوز هم وقت لرو دا کار بده خود تر نهویشتم پوری دوام وکری موگ کولشو پا دیب موده که نسبی کم والی رولو ده دی کار لپاره موگ سلور کمیته جوری کری پا جمعتونو که هم تبلیغ کیجی او خاروالی هم را سر همکاری کوی.
په دغو اقداماتو کې عامه پوهاوی، د حمامونو بندول، د هغو زړو موټرونو د فعالیت مخنیوی چې هوا ککړوي او د هغو فابریکو او خارګوټو د کار بندول چې د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه دي شامل دي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل خاریان وایي حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره ناوخته اقدام کړی دی. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد صالح چې د ده په خبره تازه د ناروغۍ له بستره راپورته شوی وایي درې میاشتې د زکام ناروغي تیره کړې ده.
د دې خو باید شپږ میاشتې مخکې جزام نل سوی اوس هم په ټولو وټلو ټولو عمامو کې په ټولو بلال منزلو کې جز غال سوځل کیږي. حکومت په دې کې هېڅ چرت نه وایي، بس چې ورسې یو شی جینې واخلي یو عمام یو ګنټه وربند کړي جوابوایي جواز را بېرته پیسې جینې واخلي بېرته یې ولګي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی داود په دې باور دی چې له یوې خوا حکومت د هوا د ککړتیا پر وړاندې بې پروایي کوي او له بلې خوا په دغه ستونزه کې داسې زورواکي شامل دي چې حکومت مخه نشي نیولی.
خواهش می است که در عرصه عمل کار کنند و از
هیلمندیم چه دولت په دې حقله اقدام وکړي. په زورواکو د سکرو په واردونکو او حتی پر حمامونو د دولت زور نه رسیږي. خلک بې وزله دي، څه شی وکاروي؟ برېښنا نشته، تیل، گاز او لرگی گراندی، یوازې د ډبرو سکاره دی چې خلک یې کاروي.
د دغو اقداماتو په لړ کې په پام کې ده چې سبا د اطلاعات او فرهنګ او عامې روغتیا وزارتونه په کابل کې 200,000 کسانو ته د خولې او پزې د ماسکونو ویشل پیل کړی. دغه وزارتونه له کابل ښاریانو غواړي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي. مخکې له دې ولسمشر په یوه فرمان کې هغو کسانو ته چې هوا ککړوي خبرداری ورکړی چې که دغه کار ته دوام ورکړي مجازات بشي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
او سم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. له کاناډا خبریدونکي ډیجیټل ژورنال خبرونې هغه رپورټونو ته اشاره کړې چې وایي وسلوالو طالبانو افغانستان کې له یوې اونۍ اوربند ملاتړ کړی. دې خبرونې هیله ښودلې چې د اوربند به له امریکا سره د سولې هوکړي او له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو وتلو ته زمینه برابره کړي. د طالب مشرانو ترمنځ په یو اوربند سلا کې دوه رپورټونه که څه هم پرون ځینو رسنیو خپاره کړل، خو وروسته د طالبانو یو شمېر سرچینو رد کړل او ویل چې په دې اړه لا هم سلا مشورې روانې دي. په افغانستان کې اوربند د طالبانو ته د طالبانو د سلا کې دوه رپورټونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې د یکشنبې په ورځ هم طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پر یو بل پراخ بریدونه کړي او یو بل ته یې د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کړي دي. ډیجیټل ژورنال لیکي د رپورټونو له مخې د پاکستان په کوټه کې د طالبانو د رهبرۍ شورا له یو داسې اوربند څخه د امریکا چې د امریکا سره د هوکړې د یوې برخې په توګه وي ملاتړ کوي او د چهارشنبې په ورځ دا موضوع تایید کړې ده. په راپور کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د خبرو له بهیره د یوې خبرې سرچینې په حواله ویل شوي چې د کوټې د شورا ډیر غړي د لنډمهالي اوربند ملاتړ کوي، خو په دې اړه به وروستۍ پریکړه د طالبانو مشر کوي. خبرونه په دوحه کې د آزاد خبریال سمی یوسفزي له خولې وایي د کوټې شورا غړي چې زیاتره نظامي چارې مخته وړي لا هم د اوربند په اړه ځینې پوښتنې لري، خو د طالبانو پیښور شورا بیا د اوربند په اړه مثبت نظر لري. طالبان وایي له افغان ځواکونو سره به د اوربند پر مسله په هغه بین الافغاني خبرو کې بحث وشي چې له امریکا سره تر هوکړې وروسته به کیږي او افغان حکومت به هم پکې د یو لوري په توګه برخه ولري، خو افغان حکومت بیا د خبرو تر پیل مخکې پر اوربند ټینګار کوي. امریکا په وروستیو کې د باګرام پر پوځي اډه له یو برید وروسته چې مسؤلیت طالبانو پر غاړه واخیست په دوحه کې له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډولې او لا هم څرګنده نه ده چې دا خبرې بیا کله پیلېږي. اخوا فاکس نیوز وایي په افغانستان کې د امریکا هڅې په مجموع کې بریالۍ وي او د امریکا د ګټو نه خمله تړ کړي. د راپورټ په دوام کې ویل شوی سیمه وستر پوخه آرامده، طالبان جګړه ګټلې نشي او د افغانستان حکومت د نسکوریدو له ګواښ سره نه دی مخ. امریکا په سوریا او عراق کې د ایران لملاتړه پر برخمنو شیعه ملیشو هوایی بریدونه کړي. د امریکا متحده ایالاتو پرون ویل د سوریې پولې ته نږدې پر القایم اړې دفاعي حملې کړي. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
راپورونه وایي چې امریکا د سوریې پولې ته نږدې د ایران پلوه حزب الله کتایب ملیشه ډلې پر مورچو بریدونه کړي دي. ایران د دې سختریزې ډلې ملاتړ کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بریدونو کې څو تنه وژل شوي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په یو بیان کې ویلي چې په عراق کې د ایران له ملاتړه د برخمنو شیعه ملیشو درې هدفونه او همداراز په سوریه کې د دې ډلې دوه هدفونه په نښه شوي دي. د پینتاګون د ویندوی جناتن هافمن له قوله ویل شوی د حزب الله د کتایب دلیل لوري پر عراقی اډو چې د ائتلافي ځواکونو مرکزونه دي د پرلپسې حملو په ځواب کې امریکایي ځواکونو دقیق دفاعي گزارونه وکړل. د شاغلی هافمن په وینا د حمله به د ائتلافي ځواکونو پر ضد د حزب الله د کتایب دلی د بریدونو توان کمزوري کړی. په عراق کې د حزب الله د کتایب ډلې د ځواکونو د قمندانۍ مرکزونه او سلاکوټونه ویشتل شوي دي. په همدې حال کې فارس خبري اژانس د المیادین تلویزیونی چینل په قول ویلي چې په دې برید کې د حشد الشعابي ډلې یو مهم قمندان وژل شوی دی. یو امریکایي چارواکی د جمعې په ورځ ویلي و چې دا هیواد د عراق په کرکوک کې پر کې یو پوځي اډې په راکټي برید کې د حزب الله کتایب ډلې د لاس لرلو په اړه څېړنې کوي. د جمعې د ورځې په دې برید کې یو امریکایي قراردادي ووژل شو او څو نور امریکایي او عراقي پرسونل ژوبل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روان دسمبر په لومړیو کې د ایران له ملاتړه برخمن ځواکونه په عراق کې پر پوځي اډو په حملو کې په لاس لرلو تورن کړل.
د د فرخوندی له سوزولو او وژلو رانیولې په خصو ماشومانو د جنسي تیوري پورې په افغانستان کې تیرې ولسیزه د بشري حقوقو له سرغړاوي او ډک لسیزه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وی د بشري حقوقو د تامین په برخه کې لوټولو سنځو سره سره بیا هم ځینې لاسترولنی موجود دي. صفی الله سانګزی په یو تفصيلي ریپورت کې افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په تیرې ولسیزه کې دا وضعیت څنګه وو د ته کتنه کړې او د ځنګړی ریپورت چمتو کړې. ورپسې د انصاف او پلټاو د ورکو عزیزانو پروګرام خبرې کې
د 1993 کال د هود د 28مې یا د 2015 کال د مارچ د 19مې یو سوړ مازیګرې و چې فرخونده د کابل شاهد شمشيري زیارت مخته د قران سوزولو په تور د سخت زړو لخوا په وهلو وهلو او وژل شو. قهرجنو خلکو د فرخونده بي وسه جسد ته اور واچو. دا په تیرو لسو کلونو کې د انسان وژنې او بشري حقونو یو پیښه و چې نه یوازې افغانان بلکې ټولې نړۍ ته ټکان ورکړ. سره له دې چې فرخونده په بیرحمۍ ووژل شوه، کورنۍ د ورپیښو خطرونو په خاطر گاونډ تاجکستان ته کډه شوه. د ازادي راډیو تاجکي څانګې د فرخونده له بوډۍ مور بی بی هاجره ملکزاده سره خبرې کړې وې چې ویل یې له قاتلانو چا ولې ونه پوښتل چې څنګه مو یوه ځوانه نجلۍ په بیرحمۍ ووژله.
د ظالمانو ته چا سزا ورنکړه، چا پوښتنه نه ده ترې کړې چې د نجلۍ څه کړي وو، د یوې ښځې حقونه څه دي. د پوهنتون نجلۍ وه، تحصیل یې کړی وو، حجاب یې مراد کړی وو، څه خبره وه، ولې یې راته وژله، څه ګناه یې کړې وه؟
په فرخونده د لیونۍ تور لګاوه، خو مور یې وایي رکه روغه وه.
حوزه ته بوت لور راته ویل یې چې لور دې رواني ناروغي درلوده. امنیه کمانډان راته ویل چې تاسو هم داسې وایي، د خطر احساس مو وکړ، خپل ولایت ته ولاړو کاپي ساته. بیا هم ویریدو راغلو تاجکستان ته، زامن او لورګانې او انګین دی بندي د کډوالۍ کور کې مو اړولي.
تیرو لسو کلونو تک وکتل شي، د فرخوندې د وژلو په څیر ډېرې داسې نورې پیښې هم شته چې په یادولې سړی د ویرې حس کوي. یو ویشت کلنه رخشانه هلته په لرې پراته غور کې د زنا په تور سنګسار شوه او ویډیو یې هم ترې کړې وه چې ښودل یې سنګساروونکو په څومره غټې ډبرې چې وس رسېده د رخشانې په سر یې ویشتله. چارواکو ویل رخشانه د طالبانو لخوا سنګسار شوې. په شمالي ولایت فاریاب کې بیا د ریزګل پوزه د هغه د میړه لخوا پرې شوه. لسګونه نور انسانان، اکثر ښځې، د زورواکو او طالبانو لخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې صحرایي محاکمه شول. دا یوازې هغه پیښې وې چې رسنیزې شوې او خلک پرې خبر شول، خو زیاتې پیښې راپور شوې نه دي او معلومه نه ده چې د فرخوندې، ریزګل او رخشانی په څیر به څومره نورو انسانانو باندې تاوتریخوالی او ناکردي لورول شوي وي. نه یوازې وژنې او ګواښونه، بلکې ګڼ افغانان د تعلیم له حقه هم یا د جنګ یا د ناوړه کورنیو دودونو په سبب محرومه شوي او کړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي 3,000,000 افغان ماشومان له مکتبه محروم دي. اکثر پکې نجونې دي، هغه نجونې چې ځینې په لویدو یا د فرخوندې یا هم رخشانې له برخلیک سره مخ کیږي. جبری او لوخت مخکی ودونه بدو کې دنجونو ورکول وهل ټکول او ناموسی وژنې په افغانستان کې تیر لس کاله د بشري حقوقو د ماتېدو غټ عوامل دي. د هیواد کې ځینې نجونې او واړه ماشومان پوره خوندي هم نه دي. د 2019 کال په وروستیو کې د لوګر د مدني ټولنې رئیس موسی محمودی په شپږو ښوونځیو کې د ماشومانو د جنسي ځورونو او بد چلند په اړه د راپور موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. محمودی امنیت ونیو او د هغه ویډیو هم خبره کړه چې پکې ویل شوی د ریپورت په جوړولو کې تیروتنه کړي. خو د عفو نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې مرستیال عمر ویرایچ ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د دې پر ځای چې د جنسي ځورونو عاملین ولټوي، هغه کسان نیسي چې په دې اړه غږ پورته کړي. چارواکي باید د ماشومانو د جنسي ځورونې پر ضد ګام پورته کړي، تحقیقات دې وکړي چې څه شوي، د دې کار عاملین دې پیدا او محاکمه کړي. هغوی د دې ټولو پر ځای په هغو کسانو پسې ګرځي چې له دې ځورونو یې پرده پورته کړي. افغان حکومت لا هم په لوګر کې د جنسي ځورونو د ادعاو په اړه څېړنه کوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون بیا د ټولو ستونزو ترڅنګ د بشري حقونو له لاسته راوړنو هم خبری کوي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
د چندین بخش میپنیم کې بوګیم کې ما صاحب دستاور دستیم از جمله
په څو برخو کې لاسته راوړنې لرو. له هغې ډلې دا چې افغانستان د بشري حقونو د څو نړیوالو کنوانسیونونو غړیتوب ترلاسه کړی، په ملي کچه هم ځینې قوانین تصویب شوي او دا ټول د بشري حقونو له تحقق سره مرسته کوي. له دې ټولو سره سره د بشري حقونو وضع په ځینو برخو کې خرابه ده. په افغانستان کې د جګړو د قربانیانو نو شمیر او د خزو او ماشمانو په وړاندې تاوتریخواله زیات شوې ده. عام خلک بیا تیر لس کاله د بشري حقوقو وضع څنګه ارزوي؟ د کندوز یو اوسیدونکي عبدالله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې هلته هر ورځ